د سهار لس بجې شوري دن کو د مشال رډيو په دې دویم غړی کې بیا هم ز هارون بچا در سره يم سلامونه مې و منې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمې زو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیز پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه بوریوال کاکړ اوروي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمال وزیرستان اټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د جرګه د چرشنبه په ورځ نو وخت په بنو کې د اوتمنځي وزیرو په رابللسوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې د شمال وزیرستان د بې کورکلسو خلکو ستونزې او غښتنې په ډاګه کړل شي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال ریډیو ته ویل
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون د ته داخله نه ملويږي بازوري نه ډنګ شول امو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
د جرګې مشران ویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوي غواړي. د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره په بنو او خوست کې میشتې. په خیبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوز د یو کیپشن په ګډون درې عسکر وژل دي. د خبره د دې پوز د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي ویل چې پرمنتی ځواکونو د چاودنه د هغه وخت د شخړل سوي ماین په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خیبر په تیرا کې له تیرې څه مودې راهیسې د خیبر دوه په نامه پوځي عملیات دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د د پوینا افغان پلاوی به له پاکستانی لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستان یې د اخیستو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د تیرې اونۍ د کابل د ترخونړۍ بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو پر ضد خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد عملي ګامونه واخلي. پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پر دوو امنیتي پوسټو د وسلوالو په ایبرید کې لږ تر لږه نه پولیس وژل شوي او دوه ټپي شوي دي. د پیښې د چهارشنبه پر ورځ رامنځته شوي دي. لومړی برید د لنډۍ ناوې په سیمه کې شوی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رډي ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. عمر ځواک وویل چې دویمه پیښه په کنجاک سیمه کې شوې ده چې وسلوالو ته پکې هم زیان اوښتی دی خو دوی په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو دوی ته د ور اوښتي زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړی میندلی دي چې تیره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول سوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسد الله انصافی وای د مړیا د پاکستان پولی ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې مندل دي چې په مرمۍ وشتل شوی. اسد الله انصافی زیاته کړه چې په وژل شوو څلورو کسانو کې درې هزاره ګان او یو سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سه شنبې پر ورځ اته نور هزاره ګان هم هغه مهال تښتولی دي چې هغوی د غزنی ښار ته روان وو. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې دیرش هزاره ګان تښتول شوي وو چې نولس یې بیا خوشې سو، دوه ووژل سو او نه لا هم ورک دی. همداسې په تېر میاشت کې په بغلان ولایت کې هم یوولس هزاره ګان تښتول شوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږ اوولس کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر یوولس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجنګ خبري اجانس ویلي چې له درې سوو تر څلور سوو ټپي شوي کسان د ښار په روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واکه لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. روس پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسیدونکي اجانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو واری بیا د خپلې بيجرګي پترس کې حکومت وغوښتل چې په حیا عزت خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادی ضرورتونه دې ورپوره کړي.
دا د میر د ژوند جرګه ده. د میر په ژوند کې اولینۍ خبره امن دی. د امن سره اولینۍ د میر ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړې. یو افغان چننکی وایي افغان حکومت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ مسله باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي.
یوازنی نارامدار سیمې متحد امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې منځ لاړ شي.
او عوامي نیشنل ګوند او عوامي نیشنل ګوند ولی ډلې پرون په چارسده کې د باړې د بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خود قرآنو نیولی و دست جوله ای نیولی وی چه مکه ویده زیب شپک سوا کسا فریر میدان ده بابړې شهیدان.
د تاریخ پانا اونیس پروگرام همه او رایی هیلی ده لمشال رادیو سروسی. دا همولنې رپورت. د شمالي وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په یو جرګه کې د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو خلکو ته د حکومتي مرستو پر بندیز د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږدولو د حکومتي پروګرام او ورته د اوښتو تاوانونو د زالو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یوه نماینده جرګه هم جوړه کړه چې د کډوالو پر ستونزو به له حکومتي ادارو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې ته کې دي.
شواس پینموم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بن شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فری ایجوکیشنونه به خید ته داخله نه ملويږي. په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ولکه باقی پاکستانیونی چې کو بازورین اډان خپل مو کرین اډان خپل د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل عذر رسوي.
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولنې مطالبه د میرزا د وزیرستان خلدا پر امن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي. خو د دې لپاره د ژوندونو د تراولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځایو کې دونه خوته ژوندۍ تروي. د دې نوم څه اسلام آباد پر میر هر چا تخپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وایي نننې جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي.
چې وزیرستان ای ټو زیډ آزاد نه وي یغه پر امیر یو کلای ځونتا د آزادۍ نوم نشي ورکولای. چې مستا ټول وزیرستان کلیر نه وي دی یغه پر د میر ژوند آزاد کېدلای نه. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر په ژوند کې اولینې خبره امن دی. د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی د چې کلی تا سارا د امن او سارا د آزاد تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو د غجرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه وا او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په خاطر نن اسلام آباد ته سفر وکړي. افغان پلاوی تر هغه وروسته اسلام آباد ته ځي چې په دې وروستیو کې په کابل کې په څو ځانمرګي بریدونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغان حکومت او خلک د افغانستان حکومت او خلک یې انتقاد کوي چې دغه ټولې حمله په پاکستان کې طرحه شوې دي خو د پاکستان حکومت بیا دغه خبره نه مني. له کابل د اجمل تورمان رپورټ ورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې پاکستانی چارواکي د دوی په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي ته اړ کړي. د ولسمشر غنی دیوان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادې رادیو ته وویل چې په همدې هدف په یو افغان پلاوی د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ښاغلي هاشمی په وینا دغه پلاوی به هڅه وکړي چې د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې له پولې هخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د خلکو په وړاندې جګړه کوي پاکستانی لوري عملی اقدام ته اړ کړي.
وزیر خارجه سرپرست
د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د خبرو په تعقیب او هغه تر هچ پاکستانی لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه تر هکوي د هغوی د حملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې و له هغوی سره خبري وکړي.
ولسمشر په خپل خبرو کې ویلي چې تراتونکو څو ورځې پورې په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. افغان چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس په دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. خو اوس پښتنه دا ده چې د افغان چارواکو تیرو هڅو او منډو رامنډو ته په کتنې آیا اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر به کومه مثبته نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرتي جواب وي.
هر لار هر امکانات ټول افغاني حکومت د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار چوري مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده. نتیجه خلاص نه راوړلې. یو ځینې نارامدار سیمې له متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړ چې هغه په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځ لاړ شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ تورونه تل رد کړي او مینځلې خوله د یادو ډلو په وړاندې د مبارزې خبره کوي. د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو پسې کوم چې پکې پاکستانی لور خپل ژمنو ته وفادار نه و بلل شوی اسلام آباد په وی رسمي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلي او له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان له همدې عمله 15,000 قربانیان ورکړي دي. خو د چارو کارپوهان د پاکستان حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولول لپاره یو لار ګڼي وایي چې په کار د دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راشي.
لکه بل زمون خبريال اجمل تورمان او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وايي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې بیان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبريالانو ته وویل طالبانو مشري د پاکستان د پوز د څو کسانو لخوا کې ملي امنیت وايي دوی ته ثابته شوه چې د کابل پر وروستیو حمله کې پاکستان لاس درلود. خو پاکستان به دغه تورونه ردوي وايي چې د افغانستان د روغې جوړولو پروسې سره همکاري کړي او غواړي په دغه برخه کې نور مرستې هم وکړي. تفصیل له کابل اسد الله لودین راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ له خوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل، همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وایي د کابل په روسي خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، قسم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي، او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
له کابل مو د اسدالله الدین رپورټ اورېدو. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدللی دی. د چین دولتي خبري ایجنسونه وایي ډاکټر پیتر لاوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. دواړو د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او پر سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات اورو د فرشتې جلال زین.
ډاکټر پیټر لاوی ویلی د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لورتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځندول شوې. ټاکل شوی و چې د مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبری اژانس وای د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته پر پاکستان ټکای کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لوري تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاور کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاور کې ځای لري. د چین دولتي خبری اژانس وای په کابل کې روسي خونړیو حمله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کړکېچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړ ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخله او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړ ده رڼا چولې ده.
فرشته جلال زاده د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیرې اونۍ له خونړیو چاودنو وروسته د هیواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. د پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت د افغانستان له امن سره تړلی دی، خو افغان چارواکي بیا وایي د دوی په هیواد کې د نامنۍ د پیښو سرچینه په پاکستان کې. دا زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلې او د دې خبرې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې د بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغیز کولای شي. راځي دا رپورټ یې وورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په جواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تېره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر با ارزښته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نسی ردولای خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره انې رد کوم نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی او لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بدو بلکې نیت روغ او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي دوی باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام او شروع پر اساس عملی ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل لیکن دا څنګه حاصل څه شو؟ د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړله او بدامنی راغله. موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاګل شی وریدونکو د ایران خارجه وزیر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستان او چارواکو ته معلومات ورکړي. د اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج هیڅ سره په دوه اړخیز اړیکاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهدې باندې په ویانه کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي هلو ځلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړکې د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانه وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او بل ایران زموږ د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیه بجلی ورکړي، نو پاکستان له پکار دي چې خپلو ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي. د دې نه به زموږ معیشت ډیر مستحکم شي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزي زیاتوي
لیګل طریقې باندې خو کوم تجارت او چاغه بنه کېدو، خو چونکی د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډیر زیات کاروبار بک کېدو، ایران څومره د تنهایی چې تیر کب بین الاقوامی لیول باندې، نو هغه نه به اوس بهر شي او پکار دی چې اوس دی مخ ته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي، او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر
کړي. یا دې وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اګست پر 12مه د خیبر پختونخوا په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شو. په دغه لړ کې جوړې شوې وی غونډې ته بیگم نسیم ولی خان ویل چې په هم یاد ورځ د وخت کمرنانو په بابړې کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلی د خلکو پر یو جلوس ډزې وکړې او شاوخوا شپږ سوه بېګنا پښتانې وبوژل. د 400 نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
دا عوامی نیشنل ګوند ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې چرسدې بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسدې غازوګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1973 ختم د پیښې په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکمنه و او د هغه وخت حکمرانانو بیگنا پښتنو بغیر د سوجې وجلې وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابله جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز کربلا جوړ کلا او تش لاس خلکو با چیغی سر چاکو قدر منو اغی د پارا اوی دا سی گولے و چلولے چی سری نا خزم پکیوی خزو قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوی چی مکوی دزی بکوی او دے اندازی مطابق شپک سوا کسا سو دے میدان دا بابڑی شیدان.
بیگم نسیم ولی خان جات کلا چی پختانو دا پخوارا سی وحلی کی گی او اس هم دا پول دوان غانا پختانو پا هر زی که پنخ دی او دا خاص منصوبې د لارې په پښتنه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې دین د خدای تعالی په داسې ځمکه باندې کړی دي چې پاغې ځمکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او دا هغه ځای دی چې په دې کې امن رانره په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن رانره نو په ټول منطقه کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
ونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډرې مرکزی جان سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده او کچر پښتانه هم دغه شان دیوال سره لګولې کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده انګریز استره دی خلکو دي چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی کرام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې دغه حق وایي نو دا سه پاکستان به چلیدو نه دی
د پامل د 12 اگست هر کال 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي منځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي اول منځل شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
لسنی مبه جی کیدون کې د اوریدونکو د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو
د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپل سندرو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده د جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخت په بونو کې د اوتمنځي وزیرو لپاره بلل سوې غونډه کې جوړه شوې ده دوی ویل چې د دې نوې نمایده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستانی پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسكر وژل دي دا خبره ده پاوز د اما اډیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نه شودلو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي د افغانستان د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونه تعصوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړی مندل دي چې تیر اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول شوی وو د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسد الله انصافي وایي د مړی د پاکستانی پولی ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې مندل دي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یو درنې 14 لږ تر لږ 11 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپي کړي دي
خبرونو لندیز مو لبریوال کاکړه اوریدو او اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور
وحدت او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلی سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي او رسپانه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسی ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسي عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسی کې هم عملیات پای ته رسیدلی دي خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوې دي هلته د کډوالو واپسي عمل نور هم چټک کړي شي او رسپانه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي نو د هغوی د دغه قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او تر هغه ری په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومان لپاره د تعلیم موقع برابر کړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوزی عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورون ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي مشرق ورسپانې خپل اداریا په کالاباغ ډیم لیکلی ده ورسپانې لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دي ورسپانې لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي نو ضرورت د دې خبرې ده چې قامي اتفاق رائے پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي آج ورسپانې په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامی د هوټلو رستورانونو بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره منصوبه تیار کړی ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره
نرخنامې هم ځوړندوي. ورسپاڼه لیکي چې ضلعي انتظامیې دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅوونکي نن بایان غوښه او قیمه خرڅوونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایې دې هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د چارواکو لخلی وایي چې پاکستان او ایران پر یو تړون خبرې کوي چې ښایي که دغه تړون وشي نو پترس کې ښایي د پاکستان د انرژي د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهه په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاند ویلي چې هیواد یې له ایرانه د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنسی لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنسی لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشا 100 میګاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایران د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میګاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشا 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورسپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکې بې طرفه ده او دا دریځ یې مخکې هم واضحه کړی دی. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورسپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورسپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحثتود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورسپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سیمواره رویه بولي. د ورسپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سر ته ورسوي. ورسپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورسپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللې تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سرونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریې یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو په راکټي حملو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو 7 ساعته وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزه په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایترسول لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری
مش په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاري لاس اوشت کړی دی. موږ د همکاري ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقی نشتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو ګاونډیانو ته د همکاري لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقه ورسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې د اټمی ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنی بحرانونه، فرقایي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری آژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایق ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری آژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمه مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مشال رادیو دا پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو اداریه کې د کراچۍ پر امنیتی وضعیت بحث شوې ده. اداریه لیکي د نورو ډلو ترڅنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم تور دی چې د عملیاتو په نوم عام خلک وجني او ځوروي. بوروال کاکړ د دې اداریه لنډي څوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د اداریه په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه شوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړی دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشان کوونکې نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشټوالی دی. ادارې لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشان کوونکي ریپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خو دې پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کومې چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل شوي وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسی او هغه نوې کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د مشال ترڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کو. دا خبرونه په پیښور کې زمونږ همکار خالد خان جوړوي او تاسو ته دا وخت په تکراری توګه اورو.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندستان په لور په نواپاس یا نواګه دا باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرون کې لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټره پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټره پوله ده د ملکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا دیر دوزیلی کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چی د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چی دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چی دی دار سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کمی اړيږي دا آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت او د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا د سترو چیرې مړ مړ شو یو بندا یاغه وسی زلې شو یو مرتبان کې به واشو داغه سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې حق کو نه دي. آثار هم موږ ته دلته په ډیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګ قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګ قتل عام ویل دی.
سکندر وزیراعظم تا دغل تا کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغل تلاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلشی و چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتون دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاہ و اسکینوس نو چی کل سکندراعظم دا ترالو دا غدا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله وکړه دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلی شوا او دری ورزو پس اغی پیسله وکړه چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو په دغه جګړه کې او دې تویلې شي د مسکر اف مساګا
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې ځای لخر او ځایونه په مکمل توګه تباہ کړل
تلاش کې کوم وګورو د زیارت بازار نه کومګا جنوب تر ته وګورو نو دغه تکي یو ډیرای دا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغه تکي سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په نمازګر کې ته هوا د ته اورګی دا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقعي هم د مساګا موجوده ملکن ڈویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د تکې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته دا ښیي چې الیگزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی
دیر په تیر وختونو کې د بد مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بد مت او هندوشاهی وختونو نخې نخانی میلو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
موجودہ دور کی وس ہوم سائٹ
دا پختونخوا د نور سیمو پشان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صده یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د دغه بهادرۍ نه متاثر شو او د دې مرګره نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سره ویل کیږي
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغل او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو په دیر کې بابر بادشاه کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و. هغه زیتا نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخي وای.
بابر د تر هغه له 1526 ایشوي کې هغه اول نواګی د باجوړه لکواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاګ دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د سلور کم سلو کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دې دین کار په ځای دنیاوی یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و. د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامن آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 کم اویایم پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پنا واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل زینه به دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګه تر لاسه کړی.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي. د ډیر جنجو د ته حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړ او د افغانستان تلل او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کے اسی دو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دا خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړې ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته چینو نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پرسکه دلته تعلیم راشي زما حکومت به ختم شي دا خلک به ما نه مني او دا اغه د دې څه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریخو دی هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پریخو دی
او ریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوګد دی چې په یو پروګرام کې د بیانول ګران دی خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بود مت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د تاریخ پانا
دا
پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې